مشال رادیو دا مهال په خبر کې د سهار 9 بجې دي د مشال رادیو په نه ساته خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز او نساج مل درته هر کلی وای نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د مئی میاشت 14 مانیټه ده دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له نساج مل څخه وو
السلام علیکم اول د خبرینو سلټ کې افغان چارواکي وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید شوی چې پکې څلور سرتیري وژل شوی دي او د رپورټونو تر مخه عراقي ځواکونو د رمادي خارګوټي په ختیځ کې سیمه لدایښ څخه بیرته په ولکه کې اغوستي ده اوس د خبرینو تفصیل د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاریو تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون مشال ریډیو ته وویل د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه خبرګونونه د اواسو پر اساس او له وخته مخکې وو
دو هیوادونو ترمنځ همکاری او کلیکونه په منظم ډول لاسلیک کېږي او دلته کومه خاصه خبره نشته هغه څه چې ویل شوي دي شایعات او د افواه په اساس ویل شوي دي او وروسته نو هر څه په همدې لاره باندې کېږي پرته له دې چې د خبرې د کاره او نکاره معلومولو
نجیب منلی زیاته کړه چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی دا سه مهم اسناد باید پټ پاتې شي ځکه چې افشا کېدلې د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کول شي په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوی دي په سیمه کې چارواکو بیګام مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرون ناوخته په د تخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه وشوه چې پکې څلور سرتیري وژل شو او دوه زخمیان شول د پیښې پړه لاچا نه ده منلې د پاکستان وزیر اعظم راتلونکي اونۍ ټولګوندي ځغونډه رابللې ده چې پکې به د کاشغر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي د مشال ریډیو خبریال نن د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا ټولګوندي ځغونډه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د راتلونکي زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې کیږي چې پکې به نوموړي د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټولګوندونه په باور کې اخلي په پاکستان کې اکثره ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده او په پښتون میشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب ته اړوي خو بیا حکومت پر دې دریسته چې د دې منصبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي د پاکستان حکومت وای په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو سیړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتو وفاقي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اخیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي نثار علي خان زیاته کړه چې په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ په نوم د دې ادارې په اړه ابتدایي څېړنې پر اتلون کو لس روزو کې بشپړېږي په دې رستیو کې نیویورک ټایمز رسپانې خبر ورکړی وو چې د اگزیکټ په نامه ادارې د فرضي سکولونو لپاره د ویب پاڼو یوه شبکه جوړه کړې ده او د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل یې په میلیونونه ډالر ګټلې دي خو اگزیکټ ادارې ټول تورونه رد کړي او بې اساسه یې بللې دي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمبل وای د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو لارې په افغانستان کې خلک برتي کوي خو جنگي عملیات یې لانه دی پیل کړي د اسوسییټډ پریس په حواله جنرال جان کیمبل پرون وویل چې وسلوالو طالبانو لس کاله د کابل د حکومت د ړنګولو لپاره جنگ وکړ خو بریالي نشول جان کیمبل ویلي دي چې زیات شمیر هغه طالبان چې د دې ډلې د شرطابه پاړه شک لري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې لپاره موقع ګڼي خبرونه د مشال ریډیو نوره د افغانستان د فراه په بلابلوک ولسوالۍ کې څلور سیمه ایز پولیس وژل شوي دي. د فراه امنیه کمانډان فصل محمد سمدیار پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې وسلوالو د فراه د مرکز او بلابلوک په لاره کې د کسانو ته کمین نیولی و. په بلابلوک کې د دې حملې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. د سعودي عرب لوی مفتی عبدالعزیز الشیخ وایي چې په دې هیواد کې د شیعهګانو په جماعت بمی حمله مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي په ولس کې تقسیم پیدا کول دي. مفتی عبدالعزیز الشیخ چې پرون یې د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون خبرې کول ټینګار یې وکړ چې د سعودي قوم او ټولنه متحده ده او تر اوخیاري مشرتابې لاندې ژوند کوي، نو داسې حملې د سعودي ولس نشي بیلولې. په سعودي عرب کې د مئی په دویمه نیټه د شیعهګانو په یو جماعت کې ځانمرګي حمله وشوه چې لږ تر لږه 21 کسان یې ووژل. د دې پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خارګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت وسلوالو څخه بیرته په ولکه کې اخیستې ده. د فرانس خبري اژانس تاغو کومندانانو چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د هوسای با سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېر ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. عیني شاهدانو چارواکو هم ویلي دي چې حکومتي ځواکونه اوس هم له خالدیا خارګوټي سره نږدې په ختیځي سیمو کې له داعش ډلې سره په جګړه وختي. خبري اژانسونه وایي چې د عراق حکومتي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې برید په بریا سره ناکامه کړی دی. او وروستۍ خبر د کرکټ په اړه، د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ په نړیوالو شلو وریزو لوبو کې دویمه مقابله نن کیږي. د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ دا لوبې چې د لاهور په قذافي سټیډیم کې کیږي، نن به د دواړو لوبډلو ترمنځ مقابله د پاکستان په وخت ماښام شاوخوا 9 بجې شروع کیږي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
قدرمنه اوریدونکو سلام پختونخوا، خبرونه کې مو خبرونه واوریدل چې نساج مل وړاندې کول. تاسو د مشال لاډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال لاډیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې باید له پاکستان سره تفاهم لیک په اړه پر اوازو د اوازو پر اساس خبرې ونی شي.
چې موضوع باندې ځان پوښتي اکثر عمل ښکاري دا لومړی ځل نه دی دې هم دا کړنه شي.
په شمالي بلوچستان کې په یو 14 کې څلور امنیتي سرتیري وژل شوې دي. قسم وفاقی حکومت د سایبر کرائم بل کې بدلون لپاره کمیټي جوړه کړې، خو د بشري حقوقو فعالان ترې مطمئن نه ښکاري.
دې قانون سره مطلب چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه اخیستل کیږي، چې مطلب چې طریقې کار چې کوم هغه وځ کړل نو هغه طریقې کار هم دومره زیات غیر قانوني او غیر انساني دی.
خیبر پختونخوا ولې د نور صوبو په پرتله په ترقیاتي کارونو کې پاتې راغلي؟ سېنېټر سراج الحق وایي
پختونخوا حکومت د کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره، هغه په وجه باندې په کار کې لیټواله خو راغلی دی.
د کورمی ایجنسی ډرایوران شکایت کوي چې د پولیو کمپاین پر وخت پولیټیکل انتظامی چارواکي زپوي.
پمونو په زبردستۍ بیاي مو جیل تابع ورور غلا وای ما خصدار شم خدیار نه بلکای او مو ته تکلیف رسته و د مو کم سه کم 5000 به د خساره وشي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو سو سندري هم په دې خبرونه کې لرو. لمشال رادیو سره سره قدرمنه اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واورید چې د ملي امنیت شورا وای هغه غبرګونونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د فوزي استخباراتو ISI ترمنځ د تفاهم لیک په اړه سرګند شول تر ډیره حده خوښونکې او مخکې له وخته وو. د دې ادارې ویان نجیب منلی مشال رادیو ته وویل چې دا داسې مهم امنیت سند په اړه باید اوازو پر اساس خبري ونی شي. فرشته جلالزی نور تفصیل سره.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او آی اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای سي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه غبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو.
اکثر عمل کرده نمره جل نده دیزر آمده کرنه شدید پس چک که به دو حوادین ترمن همکاره اوکرلی کنه به منظر دولی کلاسی دیزا دیگه که مخاط خبره میشته فقط به چی ویل شویدی شایعات او در افواب اساس ویل شویدی در روز رو هر که پامبیل رو بنده کلیدی درطل دیگه در خبری در کرا و نکرا نلمولو پشید.
د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک متن به تر سیاسي څېړنې وروسته لاسلیک کیږي. نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکي پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤلو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلی منلی د اجرایه رئیس ته ویان دایدا هم به اساسه بللی چې د ملي امنیت شورا شاید تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ور باندې کړې و لاسوهنی کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړه چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکی مسایلو کې مداخله نه کوي.
فرشته جلازه بچ تاسو ته رپورت وړاندې کول کوم او دونکو د شمالي اوردسن په د تخیلو سیمه کې پرون په یو چاودنه کې سلور فوزیان وژل شوې دي. د ځای چارواکو په وینا د ریموت کنټرول به می چاودنه و. په دې چاودنه کې دوه فوزیان ژوبل شوې هم دي. په دغه سیمه کې په تیرو څلور شپږ غنټو کې پر امنیتي ځواکونو د دویم برید دی. د دې برید په چا پر غاړه نه اخستی. له سیمې نه د مشال اړو خبريال عمر دراز وزیر نور تفصیل راکوي.
دولتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د تاخلو کې یو ځل بیا د فوز گاډو ته سړک غاړې سره ریموت کنټرول بامي چاودنه ورشوي چې پکې دولتی چارواکو په وینا سلور امنیتی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپي شوی. چارواکي وای ریموت کنټرول بم باندې د فوز سرتیرو گاډې هغه محل والوزول شو کلا چې دوی د غسیمه کې د معمول پر گشت وو چې گاډی ته کافی زیان وراوړولې. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې د درملنې لپاره د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړو او وژل شوو شمېره سلور او ژوبل شوو شمېره یې دوه ښودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دي ویلي. شمالی وزیرستان د تاخلو کې د نصرګندا وسلوالو لخوا په سلور ویشتو ساتونو کې دوه بریدونو کې امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوبل اوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کلا باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه واوړېدلې. شمالی وزیرستان کې فوزی عملیاتو له کابله د فوز په وینا 80% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړې. خو شمالي وزیرستان لره پرتې سیمې د تاخیل او شاوال ډیورنډ کرختنیز دی لا هم کاروای روانې دي چې د فوز لاړخه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمباری کیږي او وسلوالو لاړخه د فوز په گاډو او امنیتی پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال رادیو تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو زو په خبر ته چرته چې د خیبر پختونخوا پولیس ادا کوي چې په تیرو سو ورځو کې یو شمیر مفروران یا اشتهاري ملزمان نیولې دي. د دې ترڅنګ په دې کې افغان کډوال هم شامل دي او د دې ترڅنګ په پیښور کې پرون د عوامي نشتلګون مشر اسفندیار ولی خان یو جلسه هم کړې ده او پکې مهمه خبرې کړې دي. د دوړو موضوعاتو په اړه نور تفصیل پیښور د مشال اړوند خبريال شبیر احمد جان ناخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کار خده. شبیر احمد جان سړی مشه او سار مو په خیر.
ډېر مننه ګولیا تاسو به هم سار په خیر.
کلمړی دا وایي چې د خیبر پختونخوا پولیسو ادا کړی چې په دې رستو کې یو شمیر اشتهاري ملزمان دي د نیولې د دې ترڅنګ په دې گرفتارو کې افغان کډوال هم شامل دي، په دې اړه تاسو سره تفصیلات دي؟
بالکل ګولیاز، دا د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر دفتر لخوا چې کومه خبر پاڼه خوره شوې ده، هغه کې ویل شوي دي چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د ټولو صوبې ضلعو کې اړاشان مختلف ځایونو کې پولیسو ته امر کړو د یوې میاشتې کې دنده دنه چې څومره هم د ډېرې وړې سې مفهوم مجلمان دي، اشتهاریان دي چې په بېلابېلو غټو جرمونو کې ککړ دي، هغې دې زر تر زره ونیولې شي. نو په تېرو یو میاشت کې هغې چې کومه کارکردګي کړې ده هغې باره کې ویلي چې په یو میاشت کې د دیارلسو نه سوا اشتهاري ملزمان نیولې دي پاره کې د سبې د ربر برخو سره تعلق لرون کې خلک شامل دي، چې د قبایلی سیمو خلک هم شامل دي، په پیښور کې دلته کې داوی په وینا په جرمونو کې کولو دین علاوه دي افغان کډوال هم شامل دي او زنانا جرم پیش خلک هم شامل دي. بلکې د اوس په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی دي چې اوس هم 2000 زرنه سیوا کسان د سری چې په پیښور کې په جرمونو کې کول دي، هغه مطلب دي هغه تعلق د قبایلی سیمو خیبر جنسي سره خیبر جنسي نه دین علاوه د زور نه سیوا کسان د سری چې ای تعلق د افغانستان سره دی او تقریبا 15 پر کسان دا سره چې هغه د نورو شبو سره تعلق خدل ته په خیبر پختونخوا کې په بیلابیل جرمونو کې ځکول دي. نو دا د پښتون کې دا ویل شي چې تای کسان په ځت هم عملیات روان دي، دا هم ځونه ویل شي.
شبیر دار ته چې پرون په خبر کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د بلدیاتي انتخاباتو په ترڅ کې یو جلسې ته وینا کړې ده، نو دا عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په خپل بیان کې د خزو د وټونو په اړه هم خبرې وکړلې، ځکه چې په دې رسو کې موږ وکتل چې په زمینی انتخاباتو کې خزو ته اجازه نه ورکړل شوې. اسفندیار ولی خان د وینا مهم ټکی سو
بالکل ګولیا زغی پرون پدغه جلسه کې په خبر کې جلسه و، نو هغه دغه ویوي چې راتلونکي چې کوم بلدیاتي انتخابات دي د دې ګوند بکچر هم اجرات ورنکي د خپلې پارټۍ ورکران ته کاوه نارینه دي کو ځنانه دي پټول سوبې چرته هم انتخابات کیږي چې ځنانه به کم ځای کې هم د ووټ نه منې کوي، خدای دې کې کاغه په زور کاغه دغه شان د معاهدو په طریقه په هغه به دې درول کې فرق کا داسې او شو او کم کسان په دې کې کړ او کړو کاغه نارینه او ځنانه نو هغه به د پټې نه خلی کیږي او دغه شان چې دوی دا هم ویل چې دوی په دې کې کوم انتخابات شوي دا غیر لپاره هم د انکوایري امر ورکړ دی، که فاس کړ دی رګون کسان پای کې شامل نو هغه به دې پټې نه لري کې ځکه چې دوی په نه ځنانه او ټومغه ضروري سونه چې نارینه.
ډیره مننه شبیر احمد جان د تفصیلاتو نه. قدرمنو ودونکو لپاره خبره د مشال لړۍ خبريال شبیر احمد جان چې تفصیلات یې راکو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال لړۍ ته تاسو غوږی. قدرمنو ودونکو د پاکستان په پارلیمنت کې د مسلم لیگ نواز حکمران ګوند غړي غواړي چې هغه بل د قانون کولو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره پر انټرنیټ باندې ترهګرو د فعالیتونو او جرمونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. په همدې حال کې ځینې سیاستوال او د بشري حقوقو کارکونکو اندېښمن دي ک دا مسوده په اوسنی شکل کې منزور او قانون ترې جوړ شي نو له خلکو به د بیان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنیتي ادارې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفین پرې وځپي. بشیر غواخ پر دې موضوع دا رپورت لري.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټکنالوژي قائمه کمیټي د غنو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسوده د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټي جوړ کړی دا چې راتلونکي هفته به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټکنالوژي د پوهانو، ځینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا نیوکې شوې وي او ویلی وو چې د سره بال له خلکو ازادي واخیستل شي. په نوی جوړ شوی درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي موومېنټ د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدي نن مشال رډو ته په دې اړه ویل چې د دې بل وروسته به حکومت کولای شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنت ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کارېدونکې برخې ته لرې شوې نه وي.
بارہ تیرہ کلاوزز ہیں جس میں چینجز
دی بل کی دولس یا دیالس داس زین دی چې د مدنی ټولونو غړی یا بیخی لری کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې په شان زمونږ هم د اندېښنه وا چې حسینه حکومت د دې قانون په ذریعہ واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلک وځپي. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دی. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ، سختدریزۍ او بنسټ پالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه څومره چې ترې د نورو خلاف ګټه واخیستل شوه.
د معلوماتي ټیکنالوژي پوهان وایي که په دې بل کې بدلون ونه شي او په اوسني شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همداراز پر ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولی. د ډیجیټل رائټس په نامه پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې مشره نگه داد چې د تیر جمعې په ورځ د لړکې د سینټ یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی و د خپلو اندېښنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
د قانون سره به چارواکي بیخي ډېر واک لاسته راوړي. دوی بیا کولی شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره دا چې د عدالتي مداخلې بغیر به د خلکو څارنه کیږي. بله د تشویش خبره دا ده چې دې قانون سره به امنیتي ادارې هر څه د خپلې خوښې مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد یې پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوی کول دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنی دا نه ده چې له خلکو دې د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د هر بشر چې دی د هغه د ذاتي ژوند د هغه د خپل پردې د هغه شرانو حق دی اسلامي طور او د ملک د قانون ته ورهم د هغه حق دی. دې قانون سره مطلب چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه اغسته کیږي چې مطلب چې طریقې کار چې کوم هغه وزه کړی دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شک په بنیاد باندې هم چې یو سړی مطلب چې یو سړی اراده نوي کړي خو شک پی وشي چې دا نیت دی دا اراده ده چې دی به د دې لپاره استعمالي نو د هغه خلاف هم دې کاروایي چې دی نو هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منظور شي نو بیا به پارلمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سنټ ته ورځي.
زموږ همکار بشیر ګواخو چې تاسو ته په پاکستان کې د سایبر کرایم د بل په حواله رپورت وړاندې کول.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ترقیاتی بجټ په حواله د ملک د ټولو صوبو د کارکردګۍ په حواله معلومات ورکړل شوی دي چې پکې بلوچستان صوبه په لومړي نمبر ده او خیبر پختونخوا صوبه تر ټولو شاته پاتې ده. د روان مالی کال تر مارچ میاشت پورې د ولسی شعبې پرمختیايي بجټ کې د بلوچستان کارکردګي تر ټولو ښه ښودل شوې ده. دا چې خیبر پختونخوا پرمختیايي پروژو لپاره مختص شوی بجټ په لګښت کې ولې شاته ولې پاتې راغلی او د پرمختیايي بجټ په سمه طریقه لګولو سره ولس ته څه فایده رسیږي. ملیحا امیرزاده دا رپورټ پرې لري.
د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د خبرو شو سرکاري شمیرو تر مخه روان مالی کال په پرمختیايي بجټ کې تر ټولو ښه کارکردګي د بلوچستان ده. د دغه معلوماتو لمخې خیبر پختونخوا د کارکردګي له پلوه په ټولو کې په اخره کې راغلي دي. دغه شمیرې ښایي روان مالی کال چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې شروع شوې دي په لومړیو نهو میاشتو کې بلوچستان د پرمختیايي بجټ پیسې تر هر صوبې په خپلو کارونو په زیات ښه ډول لګولې دي. که څه هم د بلوچستان ولس د ترقیاتي کارونو په اړه ګیله کوي خو د بلوچستان د پلان او ترقیا وزیر ډاکټر حامد خان اچکزئی وایي چې دا ځل په پرمختیايي بجټ کې د صوبایي حکومت کارکردګي 50% ده.
صوبایي کم ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه 50 بلین دی درې څلور بلین د وفاق د مشر دغه راکوي. تیرې هفتې پورې ما ته پته ده چې په دې کې موږ څلور څلوېښت یا دو څلوېښت بلین پیسې ریلیز کړي دي او چې کوم پاتې دي دا هغه د پاره اسکیمونه نه دي راغلي یا هغه په داوا کې دي یا هغه په انکوایري کې دي.
حامد خان چکزی وای صوبای حکومت ترګری د مخنیوي او د ترقیاتی کارونو په لړ کې هلی ځلې کوي چې هم دغه د دوی د ښه کارکردګۍ سبب دی.
موږ د اولی ورځ سره دوی درې پریکړې کړې دي. یو دا چې د دهشتګردۍ خلاف به یو مخ کار کوو او په هغه کې موږ تر ډېره حده کامیاب شوي یو. د چمن تر کوټې پورې څوک د ورځې نه سو اطلاعي هغه تر ډېره حده اوس دغه لاره موږ که امن د جوړولو دپاره مو جرګې وکړلې. بل موږ د کرپشن خلاف معامله وکړه او بل موږ دا وکړلې چې د تعلیم چې کومه بودیجه وه دا به تېر د صوبې په دېرش څلوېښت کاله تاریخ کې موږ دا وه په سل کې څلوېښت ته ورسولې. درې میډیکل کالج جوړوو، درې یونیورسټیانې جوړوو، درې میډیکل کالج دي په نورلایي، خوزدار او پنجګور کې.
بلخوا د جماعت اسلامي امیر سراج الحق چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ائتلافي دی وایي چې د سیاسي او امنیتي غیر مستحکمو حالاتو له امله د صوبایي حکومت په کارکردګۍ اثر پرېوتی دی.
کوشش خدا دی چې دا فنډ یوټیلایزیشن وشي او ابتدا کې د ملک کې د مجموعي چې کوم سیاسي اړه تیر شو هغې وجه نه خو ټول ملک متاثره شوی دی. زمونږ صوبه هم د هغې په لپیټ کې بدامنۍ دا مسائل پخپله یو لوی مشکل دی. خیبر پختونخوا حکومت د کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره، د هغې په وجه باندې په کار کې لیټواله خو راغلی دی. خو دلته زیات کار دی اخرنۍ میاشت جون کې کېږي او زیات د فنډ یوټیلایزیشن هم په جون کې کېږي. امید خدای چې د دې مالي کال د اختتام پورې به دا یوټیلایزیشن ښه شي.
سراج الحق زیاتوي چې که څه هم د دوی کارکردګي د بجټ د استعمال په حواله تر اوسه ښه نه ده، خو دوی پوره کوشش کوي چې په تعلیم او صحت زیاته توجه ورکړي. دا چې د ترقیاتی بجټ ته سم استعمال ګټه ولس ته څنګه رسېدی شي او په دې کې کومو خبرو ته پام پکار دی، د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي.
دا عوامي مفاد خبره چې دا نو هغه درې څلور قسمه سیکټرز کې وي، مثلا هیلث کې، ایجوکیشن کې، روډ او واټر کې کوم منصوبې دي. دوی ته په دومره توندی سره او دومره د وخت د کار کول پکار دي چې مثلا که پیسې هغوی سره د بجټ نه پس پاتې شي نو دې مطلب دا دی چې هغوی پرفارمنس خرابوي نو د هغې هم نقصان وي. سایز اف بجټ هغه پوره پکار وي، کله کې پیسې وي بجټ کې نو بیا هم ټیک نه ده. اوس د دې سره سره چې کله منصوبه ٹھیکارانوں کا چکل حقی دا ورکئی نو حقی کے ہم بھی کمیشن اخلی وزیران اور سیکٹریز اور دالان دفتران نو حقی بانے ہم دے سخت چیک پکار دے کہا گا چیک نوی نو بیا ہم دا پیسی چیلی ضائع کی
دا پدا سی حال کی دا چپا آئین کے تر اتلسم ترمیم روستا یو شمیر محکمے صوبو تسپارل شوی دی او صوبے واک لری چی مالی بودیجا مصرف کری.
ملیحا امیرزاده بچی تاسو ته رپورٹ وړاندې کوله. قدرمن اردن کو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غواګي څنګه تاسو رجمنه کړی و چې په دې خبرونه کې تاسو لپاره سندری هم لرو نو راځي چې د همایون خان دا یو سندر را دروور.
هر قدم مصفرل لا ژوند کوسلی د چمن د کولا ژوند زارول کې جنتی د چمن بسنګار کو جنتی د چمن بسنګار کو هر یو ګوند سپرلی پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بریش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیات تو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو یو گل دس
قدر مر ادر کو دمشال اڑو سلام پختونخوا کی مود همایون خان په غک کې سندره واوري دل وښه بي دي د سحر نه نیمه بجې انیس اجمل نه بده خبرو لنډیز وو
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاریو تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پر مشالېډیو ته وویل د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه غبرګونونه د واسو پر اساس او له وخته مخکې وو. په شمالي وزیرستان کې چارواکو بیګام مشال ریډیو ته ویلي دي چې پرې ناوخته په دتخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوې چې پکې څلور سرتیري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت پر اساس په اسلام آباد کې ټول ګوندي ته غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي او سیاسي ګوندونه به په اعتماد کې اخلي. د پاکستان حکومت وايي په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. چودري نثار علي خان پرون وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتو وفاقي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اخیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمبل وایي د اسلامي دولت په نوم مسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې خلک برتي کوي خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې څلور سیمه ییز پولیس وژل شوي دي. په بالابلوک کې د دې پیښې مسؤلیت لا چا نه دی منلې. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خرګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت وسلوالو څخه بیرته په ولکه کې اخیستي ده. د فرانس خبري ایجنس دغو قومندانانو چې نوې غوښتنې یې واغوستل شي په حاله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د هوسې با سیمې د بیرته اخیستلو لپاره تېره ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. او د سعودي عرب لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ وایي چې په دې هیواد کې د شیعهګانو په جماعت باندې حمله مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي په ولس کې تقسیم پیدا کول دي.
انیس اجمل وچې د خبرو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې سعودي عرب کې د شیعهګانو په جماعت کې شوې ځانوجونکې حملې باندې لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورسپانو وایي چې سعودي عرب کې دا قسمه حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په هي سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی، نو ځکه ټولې اسلامي نړۍ لپاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. ادارې وایي چې داعش وسلوالې ډلې د پیښې ذمواري اغستې ده، خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثر ملکونو کې ناکراری ده او سعودي عرب کې د سے حملے کولو مقصد د اولس ترمنځ نا اتفاقی او مسلکین خطی شروع کول دی. د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړي، بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړي ده. اداریا خره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بارني لاسونو مخنیوي ډیر ضروری دی، ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې د روان صورتحال نه ډیر په اسانه اندازه لګي چې راتلونکي کې به دا مسله ډیره سنگین شي او د سربا لوی تباہی او بربادي شي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي. او د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکې آج او مشرق ورسپانې خپل ادارې خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکې آج ورسپانه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې یو سل شپږیش فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوې چې صوبایي محکمې یو سل شل میګاواټه بجلی په کار راوستو انتظامات کړي دي. اداریه د پیسکو په حواله لیکي چې کومو ځایونو کې اتیا فیصد پورے د بجلی غلا کیگی یا بجلی ضائع کیگی حل دوا د شلو گھنٹوں نہ ترسلیرش گھنٹوں پورے بجلی بند اولیشی دارنگ چې کم وسیمو کې لس اتیا فیصد پورے بلونه جمع کیگی حل تبا بیخی لوڈ شیڈنگ نوی اداری آخره کی لکی چې د بجلی لڑکے د صوبائی حکومت اقدامات دستائن وړ دی خو حکومت لا د بجلی نوی منصوبو باندې هم کار پکار دی چې دغه رنگ د بجلی کمی پوره شي او ورسره ورسره صوبائی حکومت لا د وبډا او پیسکو سره مرسته پکار دی چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي چې د بجلی غلا کوي او کوم خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنو ته هم کتنه لرو. ډان ورسپانه لیکي په پاکستان کې په فوزي عدالتونو دا نیوکې کیږي چې په دغه کې به د خلکو بنیادي حقونه لپامه وغورځول شي. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان په قندوز کې په سلګونو ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره د وسلوالو خلاف په جنگیدلو کې مرسته کوي. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخند اسد ناورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یوه سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه پوځي عدالتونو ډېرې نیوکې روانې دي. زیاتره داسې فکر کیږي چې په دغه عدالتونو کې به د انصاف ټولې تقاضې سرته ونه رسول شي او باید په اړه یې خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقونه ورکړل شوي دي، ولې بلخوا په دغه پوځي عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پاکستان کې د مخ نا موجود عدالتی نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پردی ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې به دغه بغیر ویره تره خوره شي. خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتي نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دي ویل شوي چې د پارلمان یوه فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یوه سیاسی مسله ده او باید سیاسی حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادي حقونو لپامه د غورځېدو وېره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په وسطه ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس په څنګه خپله دفاع کوي او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي. ډان لیکي پارلمان د خلکو نمایندګي کوي او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د افغانستان په کندوز ولایت په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې دغه ځوانان برتی کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي عسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رویټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غنی د انتظامی هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه یې د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډیر پخوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقونو ډیر کارکونکي بیا وایي د دغه وسوال لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاتی وشو.
فرخند اسد وجه تاسو نړیوالو رسنو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه کړې وه، د مهمې برخې ته وړاندې کولې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د اسوسیټیډ پریس ایجنټس د جنرال جان کیمبل د څرګندونو په اړه یوه مقاله خبره کړې ده چې مهمې برخې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جنرال جان کیمپل ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونه توانېدل چې د کابل حکومت رنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅه کوي. کیمبل ویلي موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبریالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظر سره موافق نه دي او مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیت مخنیوي وکړي. خو کمبل د خپلو خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي، چې د کمبل په وینا د اندېښنې وړ مسله ده. اسوسیټډ پرس وایي جنرال کمبل په دې وینا سره خپله پخوانۍ ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسېدلي تر پوښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر سیمه ییزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کمبل پرون خبریالانو ته وویل چې په تېرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمېر زیات شوی، خو دقیق ارقام یې نه دي ورکړي. جنرال کمبل څرګنده کړي چې هغه یو شمېر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري، د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. ډیلی ټایمز او رسپانډ په ادارې کې لیکلي چې سعودي عرب له پاکستان د اټومي وسلو خستو اراده لري، خو بیا د سعودي عرب چارواکي وای چې داسې هیڅ پریکړه نه ده کړې. لیکوال په ادارې وروستۍ برخه کې د اگزیټ ادارې په اړه هم راغلی دی چې باید پاکستان د یاد ادارې پر ضد پلټون لپاره د بهرنو سیډونکو مرسته واخلي. د ادارې مهمې برخې درته نساج مړوندې کوي.
ډیلی ټایمز رسپانه په یو ادارې کې لیکي، د سنډے ټایمز په یو رپورټ کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوی دی چې سعودي عرب له پاکستانه د اټمي وسلو اغیستو ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د یاغیانو پر ضد بریدونه کوي، د راپور په خلکو کې اندېښنې راپورته کړې دي چې ګنې پاکستان به د خپل اتحادي هیواد اټمي ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ خبری غونډې ته ویلي دي چې د سنډے ټایمز رسپانې دا خبر بے بنیاده دی. نوموړي د دې خبري وضاحت کولو سره ویل چې پاکستان بل کوم هیواد ته د وسلو ورکولو هیڅ اراده نه لري، او د پاکستان اټمي پروګرام په قانوني توګه یوازې د خپلې دفاع لپاره دی. سعودي عرب د وسلو د نه غصبولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی، او د سعودي د دفاع وزارت یو چارواکي د سنډے ټایمز دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دی چې دا یوازې ګنګوسي دي. نوموړی وایي چې سعودي عرب چرته هم د اټمي وسلو د ترلاسه کولو پریکړه نه ده کړې. ادارې د پاکستان د تاریخ په اړه لیکلي دي چې دا به د دغه هیواد په ښه ګټو کې وي چې د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په پردی جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي. ادارې لیکي که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن پنځه وسنی اوربند هرکلی کول یو مثبت ګام دی، د هیواد یمن ته د یو میلیون ډالره د بشري مرستو ورکولو ژمنې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبري غونډه کې چې کله د خلیل الله نه پوښتنه وشوه چې آیا کوم بهرنی هیواد پاکستان سره د اگزیکټ ادارې پاړه رابطې کړې دي، نو نوموړي په جواب کې ویل چې د امریکا په شمول یو هیواد هم له پاکستان سره د لړکې خپل اندېښنې نه دي شریکې کړې. په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز رسپانې په یو رپورټ کې راغلی و چې د اگزیکټ په نامه یوې ادارې د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونه ډالره ګټلې دي، خو بلخوا اگزیکټ اداره دا تورونه ردوي. ادارې لیکي د پاکستان د پلټنو ادارې اف ای اے په کراچۍ او اسلام آباد کې د اگزیکټ ادارې په دفترونو چاپې وهلي، او د ځینو کارکوونکو نیولو سره یې اسناد، کمپیوټري او نور ثبوتونه هم په ولکه کې اخیستي دي. ډیلی ټایمز لیکي داسې امکانات هم شته چې بهرني هیوادونه به د اگزیکټ ادارې پر ضد په کارروایانو کې د پاکستان ملاتړ کولو کې دلچسپي ونه لري، ځکه په کار ده چې پاکستان د بهرنیو سیډونکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هغې په برتي کولو فکر وکړي، او باید د یادې ادارې پر ضد د مقدمې لپاره ضروري اسناد جمع کولو ته تیار اوسېږي.
مشال اړو ته تاسو غوږی کدم وروډونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو، خو د بختیار خټک او شان خان په غږ کې دا یو خوندور سندره اورو او بیا به رپورټونه په لور لاړ شو.
تازہ گلو نادری سلو مارا گلا پخار کی کا تیارا شور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مالا روڑا گلائے بازوڑ تکمی سٹور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مالا روڑا تور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مال روڑا گلاڑی بازوڑ تکمیس تور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مال روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مال روڑا گبر دچنینا مخصوص نکری اشنا زماد پاکی
دا بختیار خټک او شان خان په غو کې مو سندره واوریدله. کدم مرودن کوست اسې پام دا رپورټونه په لور را ګرځومه. په کور مجنسی کې د سورلو گاډو مالکان او ډرایورانو شکایت کوي چې په سیمه کې د پولیو د کمپاین پر وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور گاډی نیسي او مفت کارونه ترې اخلي. د دوی په خبره د کمپاین په وخت په پاټکو باندې د لیوی ځواک سرتیری ولاړ وي او کچري ګاډي نه ورکوي نو بیا په جیلونو کې اچوي. پولیټیکل انتظامی په دې اړه څه ندی ویلي. نور تفصیل د سیمه د مشال اړوي خبريال طارق اورگزی په رپورټ کې ورو.
په کورما کې د سوالو گاډو مالکان او ډرایوران دغه الزام لګوي چې په سیمه کې پولیو کمپاین په وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور او زبردستي گاډي نیسي او مفت کارونه ترې اخلي. د تابع خوني خېلو اول جان چې دا یو ډرایور دی مشال لډیو د وای کمپاین په وخت په باټکو باندې د لوی ځواک سرتیری ولاړ وي او گاډي ورنه نیسي. دی وای چې که څوک د سرتیرو خبره ونه مني نو بیا یې وهي او جلونو ته اچوي.
مو جیل تابعی رو را گولا و ایما خست دارشن خطیار نبل کهی و مو تا تکلیف رسته و دمو کم سی کم پنج چه هزار بیده خساره وشی پس زبردسته خبره توتل پس زبردسته خبره و ای رو را گولا و ایما تکاییم دیوی کستکار دی رو را گولا.
واضح دیوی چه بسیما که حرامیش دو پولی دو کمپاین کیگی چه بده که دو یو کمپاین لپار سلو رزه مقرر شوی دی. دا گارو مالکانو پا خبره بسیما که دا هر کمپاین پو وقت تر اتو پوری گاڑی استعمالیگی خوچا تا هم دا دی معایزه نده میراو شوی. نمنا خود دلو بشات یو بل ډرایور مشال لډیو ته ویل په سیمه کې کمپاین د شروع کېدو نه مخکې دوی خپل ګاډي په کورونو کې ودروي ځکه چې د مفت خرچې دوی نشي برداشت کولی.
کومکدار ګاډي دی دا تقریبا وخت ورېځي سر ډیر کامیا کنه نو د 2,000 روپۍ ډیزل خوري ورېځه خو ماسي لوړه څنګه ډیزل مو د جیبا کا ګاډي کې څه نقصان وکړو
15,000
خطا کی داغه یو یو احساس موته شي کنه تقریبا 15,000-20,000 روپے باندې وای ساده ودی کی موته د ډیزل پیسې نه ملوي.
د گاډو مالکانو ډرایوران وای دوی سره دغه بد چلند منځنی کورمه د انتظامی لخوا کیږي. مونږ په دې اړه د پولیټیکل انتظامی دریز معلومولو لپاره کنټرول روم سره رابطه وکړه نو هلته نه مشال لډیو ته دا اول شول چې د منځنی کورمه مرستیال پولیټیکل ایجنټ رحم الله مسعود تاسو سره خبرې نشي کولای ځکه چې هغه لږ مصروف دی. د کورمه ایډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال مشال ریڈیو سره په خپلو خبرو کې دا اومناله چې په پولیو کمپاین کې چې د کم گاړو ډرایورانو دوی سره کار کړی دی هغوی ته د پولیټیکل انتظامی لخوا تر اوسه خپله معاوضه نه دی ورکړل شوی. دوی وویل چې هغه ټولو ډرایورانو ته به خپله معاوضه ډېر زر ورکړل شي. واضح دی چې منځنی کورما یو غرایزه سیمه ده چېرته کې چې د هر کمپاین په وخت د 50 کالو نه کم شاوخوا 55,000 ماشومانو ته د پولیو کترې ورکول کیږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2,113، 15,316، 15,315 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
مشال لړی ته تاسو غوږی قدم راوړونکو، ډان ورځپاڼې د پاکستان د خزانې وزارت لخوا مالی کال کې د زرپیازه په پرشنو د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره د ورکړل شوي بجټ په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو مقصدونو لپاره د حکومت لخوا د پیسو ورکړل شوي اندازه او په مختص شوي بجټ کې کافي فرق دی چې په کار د وضاحت یې وکړل شي چې ولې د اندازې نه زیاتو پیسو ته ضرورت دی. د دې مقالې نورې برخې ملیحه امیرزاده نورو.
ډان ورځپاڼه لیکي د پاکستان د خزانې وزارت هغه معلومات په ډاګه کړي دي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په ضرب اعظب نومي عملیاتو تر اوسه څومره پیسې لګولې دي او دا چې د قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو د بیا ودانې په مد کې به څومره خرچه کیږي. ورځپاڼه لیکي د خزانې وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه تر اوسه په ضرب اعظب آپریشن 50 بلین روپۍ خرچ شوي دي. د راتلونکي کال لپاره د یادې پوځي کاروایۍ ترڅنګ د کډوالو د بیا ودانې او بیا رغونې لپاره د 1.6 بلین روپو بجټ ښودل شوی دی. بلخوا د خزانې سیکرټري د سینټ یوې کمیټې ته ویلي دي چې راتلونکي مالی کال د پوځي کاروایۍ د جاري ساتلو او د گوادر کاشغر اقتصادي لارې د امنیت لپاره به 50 بلین روپو ته ضرورت وي. بیا په اضافي ډول حکومت د کډوالو لپاره د 1.5 بلین روپو د بیلولو ترڅنګ د سکولونو او اسپتالونو د بیا ودانولو په مد کې د 3 بلین روپو د بیلولو اراده څرګنده کړه. دغه اسپتالونه او سکولونه په فاټا کې د جګړې له امله اغیزمن شوي دي. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې سینټ ته د ورکړ شوو شماریاتو تر مخه ټولې پیسې د 8.5 بلین روپو برابر جوړیږي چې د 1.6 بلین روپو د مختص شوي خرچې نه اوس هم ډېر کم دي. د ورځپاڼې تر مخه په دې کې 8.5 بلین روپۍ فرق راځي چې وضاحت یې ضروري دی. ورځپاڼه لیکي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لخوا د امنیت لپاره منظور شوي اضافي پیسې 3.9 بلین جوړیږي، نو بیا حکومت ولې 1.6 بلین روپۍ غواړي؟ ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې دا باقي پیسې به له کومې خوا راځي؟ د ورځپاڼې تر مخه ولې بیا د کډوالو د بیا رغونې لپاره دومره زیاتو پیسو ته ضرورت دی؟ ورځپاڼه لیکي راتلونکي مالی کال لفاټه سره تعلق لرونکو د 3 لکو نه کمو کډوالو د بیا رغونې لپاره که د پیسو اندازه ولګول شي نو د یوې کورنۍ په سر 1 لک روپۍ جوړیږي، نو بیا ولې دومره زیات شمیر ښودل شوی دی؟ ورځپاڼه دا پوښتنه هم راپورته کوي چې تر اوسه د یوې کورنۍ د نقصان تخمینه نه ده لګول شوی، نو څرنګه حکومت د هغوی لپاره د 1.5 بلین روپو اندازه لګولې ده؟ ډان ورځپاڼه که څه هم د امنیت لپاره د حکومتي لګښت بیا لیدل او په اړه یې معلومات په ډاګه کېدل یوه ښه خبره بولي، خو بیا وایي چې پکار ده چې د لګښت په هکله د شماریاتو سمه څارنه وشي چې پارلمان دې په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. ورځپاڼه لیکي پکار نه ده چې د یو مقصد لپاره بیا لی شوي پیسې پر بل مقصد ولګول شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په خوست ولایت کې یو شمیر کشفي ادارو سرتیرو او پولیسانو له خاره لسګونه سوالګري ټول کړي. د خوست امنیتي مسولین وایي چې تر تحقیقاتو او پوښتنو وروسته به دا سوالګري له پولی واړول شي او په دې ولایت کې به اوسېدو ته پرېږدي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل وړاندې کوي.
په خوست ښار کې لیوې مودې راهیسې لسګونه داسې نجونې او ښځې چې خلک یې په ژبه نه پوهیږي او د اوسېدو د ځای په اړه هم د خلکو او امنیتي ادارو سره پوره معلومات نشته ګدایي او سوالګري کوي. دا نجونې او ښځې چې په جسماني لحاظ ناروغانې معلومیږي هر وخت خپل سرونه په دسمالونو ټینګ تړلي وي. په دې اړه خلک ډیر کله د سیمه ایزو رسنیو له لارې امنیتي ادارو په ځانګړي ډول پولیسو ته شکایت کوي او د دوی د پیژندنې او مخنیوي غوښتنه کوي. په همدې موخه د شنبه په ورځ کشفي ادارو او پولیسانو په ښار کې عملیات وکړل او یو شمېر سوالګرې یې ونیوې، خو ډېری نورې یې له پولیسو پټې شوې او په لاس نه ورغلې. د خوست د امنیت قوماندانۍ د جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر سمونوال ګلداد چې د یادو عملیاتو مشري کوله مشال راډیو ته داسې ویل:
د خوست په ښار کې طبقې و ناستو چې دغه ګدګرې دي، سوالګرې دي، او د دې نه د خوست خلکو یو څو ډېر په تکلیف ورغلي دي ونه، او د خلکو په غوښتنه نن ورځ دا پلان ترتیب کړلو چې د خوست په ښار کې د مونږ جمهوري کو ټیلی کو او بیا هم د مونږ بیا د مرز نه د سرحد نه وړو.
په خوست کې دشته خزینه سوالګرو په اړه ویل کیږي چې دوی بلوچستان یالت پورې اړه لري او دلته ځینو خلکو د ګدایۍ له لارې د ګټې وټې لپاره راوستي دي، خو ځینې نور بیا د دې خزینه سوالګرو حرکتونه مخبرانو او جاسوسانو ته ورته ګڼي. سمونوال ګلداد وایي چې پولیس هڅه کوي تر څو د دې سوالګرو اصلي موخه او بنیاد پیدا کړي.
اصلا موږ دا منشه پیدا کړو چې دغه بڼه تجارتي لري او که بل یو بل مقصد لري، دغه که چېرته یې دغه اصلي منشه موږ پیدا کړه، یا هغه څوک چې ډېر ولي او د دې نه سو استفاده کوي چې کشم کلو پیدا کړو، موږ زر ونیسو او موږ به قانون ته وسپرو.
که څه هم د خوست کشفي ادارې او پولیسان وایي سوالګري به سرحد ته بوزي او له هغه ځایه به یې وشړي، خو کتونکي په دې اندي چې امنیتي کسان د داسې تدابیر ونیسي چې په راتلونکي کې دې ښار ته د دا ډول ناپېژاندو خلکو د بیا راتګ مخه ونیول شي. نجیب الالوخیل، مشال راډیو، خوست.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. مشال اړتیا تاسو غوږی قدر مرودونکو د رواني سلام پښتونخوا خبرونه پای شی بوتر رسیدلی یو په خیر کې درته د هارون بادشاه په غو کې د سندره دراورو خود مشال رادیو خبرونه به دوام لري.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے، وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے، دجڑوں نو کور کلی لراشا نو ودان بشے، توری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو، توری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو، کری دن شی پٹول چراغان بش، کری دن شی پٹول چراغان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان 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 جانان
دی سوری نپخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڈیر گرانی کھلتا شوی ارزان بشے دخ پل پر ہر درد سو گلو نجبا سکا پل گل بشد گل دا خاندان بشے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختے بس خوک زانتا دے افغان ویل افغان بشے بس خوک زانتا دے افغان ویل افغان بشے پولیس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشے پولیس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشے جانان 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 جانان